د وی ای ډی باندې مخامنه خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. امریکا کې د سیاسي مشرانو د قتل په دسیسه کې د یو پاکستانی شهري گرفتاری ته د اسلام آباد خبرګون. د دې ترڅنګ به د گرفتار شوی آصف مرچنت په اړه تازه معلومات هم تاسو سره شریک کړو. په خنجراب لاره باندې د ځایي تاجرانو د احتجاج له کبله د چین او پاکستان ترمنځ د تجارت ځنډیدل. دا سهکاري چې د لارې د خلاصولو لپاره د انتظامی کوششونه بی نتیجې پاتې دي. د پاکستان د خزانه وزیر وایي چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات په دې راضا شوي چې د پاکستان لخوا د 200 ارب ډالر پور ادا کولو موده یو کال هم وغځوي. خو آیا دا به د پاکستان مالیاتي مشکل حل کړی شي؟ او د شیخ حسینی د تیښتې او د هغې د حکومت ړنګېدونه پس په بنګلادیش کې وروستۍ صورتحال. د لګکویو هندوانو په ضد د نفرت آمیز حملو خبرونه ورکړی شوي. آیا د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس به د نگران مشر په حیث حالات قابو کړی شي؟ نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کوربه یم. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. لومړی هم یو مهم خبر. په امریکا کې امنیتي ادارو یو پاکستانی شهري د امریکې په خاوره کې د سیاسي مشرانو او چارواکو د وژلو په دسیسه کې د لاس لرلو په تور گرفتار کړی دی. او د دې خبر د خبرېدو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې په دې حواله د امریکایي چارواکو سره رابطه نیولې ده. دا چې د خبرې جزئیات څه دي او دا څومره اهمه قضیه ده، تفصیل به یې زموږ همکار نصر الله خان راکړي چې همدا شیبه د امریکا د کانګرس له مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان، ستړی مې شي، په خیر راغلی. اول د قضیه په اړه تفصیل را سره شریک کړئ. دا کس څوک دی، چیرته نیول شوی او څه کوي؟
آصف رضا مرچنت نوم دی. د پاکستان سره تعلق دی او د کم معلومات چې مخه تراغلی په کراچۍ کې په 1900 اویم کې پیدا شوه دی. خو د دین معلومات د پرونی خبر چې کله جوړ شونه د نه یا شنبه په ورځ باندې په نیویارک کې د بروکلین کې او عدالت کې د وړاندې شوه دی. په اړه باندې دا تورونه ولګول شول چې د امریکا په خاور باندې د سیاسي خلکو د چارواکو د وجنې د سیاسي پلان جوړ کړو. په دغه تورونه چې کوم وړاندې کړی شو په عدالت کې، نو پاکي دا مو ویل چې دوی دوه جنټانو ته د جون په لومړیو کې رښتیو کې 5000 ډالر هم ورکړي وو، نورې پیسې به ورکولې. په 12 جولای نه وروسته چې کله دا پاکستان ته ستون شي، خدا ونیول شو. په دغه کې دا خبر نه د واضحه شوې چې کم څوک د دې په ټارګټ باندې او کم یو مشر. خو کبیا وکتل شي نو بیا د امریکای رسنیو دا خبر خپور کړي دی چې د اف بی آی د دن سرچینو د قول لیکلي دي چې په دې کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ نوم هم شامل و. د دې خبر اهمیت بیا ځکه زیات شو چې څو نه مخکې دا صدر ټرمپ ته ویل شو چې د ایران له طرفه دغه ژوند ته غواخت دی، دغه امنیت یې زیات کړي وو. په دې کې بل خبر دا چې کوم دا تورون لګیدلی دی، د پلان چې کوم مقصد د دې الک یا نیویارک ته راتلل، هغه هم دا په دغه کې ورکه شوې دي. سارنوال دا ویلي دي چې د دې د پلان چې کوم پلان کوونکی سره یا د چا سره د وشتونکو یا د ګولې چلوونکو دغه سره ملاقاتونه، خو دا بیا ښکار نه شول او دا پلان مکمل نشو. خو دا سیز ایجنسیانو ته مخ کرا ورسېدل. دا کوم چاته چې پیسې ورکولې یا چا سره چې پلان جوړول دا پټ ایجنټانو. نو دغه خبره تر اوسه پورې مخ ته راغلی ده. خو د دې کې به یو خبره بیا یاد کوچی په دې کې کڅو هم د صدر ټرمپ باندې کوم وس بریج شو په تازهو کې په تیر میاشت کې نو پاره کې د دې لاس لرل یا د ایران لاس نشته په کوم کې جوګه خوښه په پنسلوینیا کې اره پنسلوینیا یو کلن ماشوم کړي دي. خو وخت په وخت باندې امریکا دا خبرداري ورکړه دی چې ایران به غچ اخلي د سلیمان قاسم سلیمانی چې کوم د ایران د اسلامي د انقلابي ځواکونو القدس واک مشر په 2000 کې په عراق کې وجل شو د هغه وخت صدر ډانلډ ټرمپ په حکم باندې. نو د دې خبر اهمیت لګنورم زیات شوې ده.
د پاکستان د حکومت خبرګون په دې اړه صدې خارجه وزارت څه بیان ورکړی دی او کنه؟
د پاکستان خارجه وزارت په دې باندې ویلي دي چې د دې د خبر را رسیدلې ده دوی نور چې کوم معلومات تنوغه ته انتظار کوي خو په دې باندې د سي اخکار خبرګون دي ورکړل ته اخبار چې کوم رسنۍ دي هغه د هم ویلي چې پاکستان دلته چې کوم امبسي د هغه هم ګوري د معاملات ته دا وګوري چې دا سروان دي خو بیا چې کوم بیان د خبرونو ته ورکړل شوی دی یا په هغه کې دا ویلي شوی دی چې د امریکای نه دي ته معلومات ترلاسه شوې دي د امریکای د چارواکو سره پاکستان وچی رابطه کې دي د نور تفصيلاتو انتظار کوي خو هغه وچی د امریکا کې چارواکو دا خبره کړې ده چې دا پلټنې چې کمی دي نو دا روان دي هغه وې چې مونږ رسمي خبرګون نه ورکو خو دا به ضروري وي چې د دې سړی په شاو کتل شي چې دا سوکو نو د پاکستاني رسنیو به دا لیکلي دي چې دا سړی چې کم وونه دی په 2003 کې آصف رضا مرچنت دا په 1908 او ایم کې پیدا شوی او شپکسل ویخ کلنو په کراچۍ کې دا په 2003 کې به دا غي په ریزومې یا په سیوی کې دا لیکل شوی دی چې دا په یو بانک کې منیجر وو دا غي وروسته به دا انویسټمنت بانکر جوړ شوی دی نو دا ردی وسنی معلومات چې کم دي دا
مننه مننه سمو دا وړاندې په پخوانی صدر ترامپ باندې ناکامه قاتلانه هڅه وشو چې تاسو هم یادونه وکړه او دا د اوس دغه د وژلو دی وی بلی د سیسی په تړاو گرفتاری شوی دی په دغه یو حال کې د امریکا امنیتي ادارو د سیاسي مشرانو د تحفظ په خاطر څه تازه اقدامات کړی
اب بالکل امریکا پرونی دا خبر چې مخه تر غلن دی وچ دا د امریکا په امریکا باندې دا یو صدر باغې زور صدر باندې ډس کېدل او دا غي وغ زخم کېدل دا غي نروستا چې کوم سیکرټ سرویس دا غي مشره استعفا ورکول کانګرس تر غوښتل هغه ارس په میډیا باندې ښکارو دومره فشار او وس چې کوم موقتی مشر دی خو دین نروستا دا خبر مخه تر اتل چې ایران ټارګټ کول شي په خوانی صدر نو دا غي نروستا به دا خبر چې مخه تر غلې دي نو چې کوم امنیتی اقدامات دي د سیاسي مشرانو به خاص کر چې کوم صدارتي انتخابات تولړلی نو هغه وس ډیر لومړی توپ دی د دې چې کوم ساتنه ده نو هغه د امریکا په لومړی توپونو کې شامل ده
ډیر مننه نصر الله خان صاحب پوره جزئیات موږ سره شریک کړل ژوند دیوس د ام په خیر راغلی په ګلګت بلتستان کې په خنجراب لار باندې د ځای تاجرانو د احتجاج لکهبله د چین او پاکستان ترمنز تجارت ځنډیدلې دي په دې لار باندې تلونکي خارجي سیلګران هم ایثار پته شو دي دا سخکاري چې د لارې د خلاصولو لپاره د انتظامی کوششونه به نتیجه پاتې دي په دې اړه نور تفصيل زموږ خبريال محمد احسان په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې نصر الله خان سره شریک کړي چې تاسو په مور تر راګرځي
موږ سره د سیمینا احسان محمد خان سره ملګری شو ستاسو مشه په خیر غلی احسان محمد خان سره
مننه رسول الله
پښتنه به هم دغه وکړو چې دا پولا چا تړلې دا د غلار چا تړلې دا د چین او د پاکستان په منځ د تجارت د غلار دا ولې تړلې دا غختنې څه دي د کله نه تړلې دا
دسته دغه د ګلګت بلتستان زئی تاجران دي چې د جولای د 9 نیټه څخه دوی دغه ته احتجاج پیل کړی دی او په د سوست کوم وچ بندر دی په دغه ځای کې دی پرلت وهله او د احتجاج په توګه بیا د پاکستان ګمرکونو او د اف بی آر په دغه ځای کې یا د فدرل بورډ اف ریونیو چې کوم دفترونه دي د تاجرانو هم لګولې وي دغه احتجاج کوونکو دا غوښتنه ده چې د پاکستان د ګمرکونو یا د اف بی آر لخوا چې کوم نوی ټیکسونه چې په دې کې د خرصون ټیکس اضافي خرصون ټیکس او د شان نور ځنی مالیه چې وړاندې هغه د پاکستان په نور پولو یعنی په خم پولا په چمن او داسې نور کوم تجارتي پولی دي چې هغه زینات د پاکستان ته مالونه راوړل کیږي په هغه باندې خدا پرځای وو خودوی ویل چې د ګلګت بلتستان د غسیمه لانجمنه ده د دې حیثیت ځانګړې ده او د دې وجه په دغه ځای کې دا قسمه ټیکسونه پر ځای کول دا ناجایز دي د دې احتجاج چې د لسم اورز ده خود وو ورځي وړاندې د تاجرانو لخوا دغه پرلت چې د سوس په وچ بندر کې وو خو د سړک په غاړه یا سړک پرانسته وو خو نن دریم ورځ شو چې دغه سړک هم دغه تاجرانو د احتجاج په توګه تړلې ده او د سړک د پاسه پرلت وهل دي دا د ګلګت بلتستان زئی تاجران دی او دوی وای چې د ګلګت بلتستان د غلانجمنې سیمې خلک چې دوی به په خصوصي اجازهتنامې یا چورته د بارډر پاس ویل کیږي دغه پاسپورت د ګلګت بلتستان حکومت ورکاو چې تر یو میاش په دا کارول کېده او د دغه ځای ځوانان چې دغلته روزګار یا نورې موقع نشته خو دوی به ورکوټ سامانونه د چین د سینکیان صوبې یا د کاشغر یا د وړم چی چې کوم خارونه دي د دې نه به راوړل د دې په وینا باندې دغه نوې ټیکسونو سره دغه خلک نه یوازې تاجران بلکې هغه ځوانان چې د دې کار سره تړلی وو په ورکوټ کې چې دوی دغه کاروبار کوو دوی هم اوس د بدې ورځې سره مخ شوي دي او دوی غواړي چې دغه کوم اضافي ټیکسونه دي مالیه دي دا د حکومت د ختمولو اعلان وکړي. زه به دا هم وایم چې د ګلګت بلتستان چې کوم ځایي ستر عدالت دی چې ورته د ګلګت بلتستان چیف کورټ ویل کیږي چې د پاکستان د نورو عدالتونو لکه د های کورټ برابر وي دغه عدالت هم بیا یو پریکړه کړې ده د جولای په 26مه چې دغه عدالت د امر تر مخه دوی ویلي دي د کسټم یا د پاکستان بی آر چې کوم دغه اعلان کړي چې څونه دي دغه پریکړه دی بیرته واخلي. د دې سره سره بیا د ګلګت بلتستان ځایي سملای هم په خپل وړاندیز کې په قرارداد کې هغه هم دغه غوښتنه کړې ده چې دغه پریکړه دی واپس واغستل شي. خو د تاجرانو په وینا باندې تر اوسه پورې حکومت د دې دغه غوښتنو ته غوږ نه دی نیولی او د دوی احتجاج به هم تر هغه روان وي تر کومې چې غوښتنې ونه منل شي او که چېرې غوښتنې نه منل کیږي نو د دې په وینا باندې د وخت سره سره دوی به خپل دغه احتجاج کې نور هم تاو یا شدت راولي.
اخرانی پختنه کوم چې یو طرف ته خوده غره تجارت لا راغوم دا تجارت بکیږي سیلانیان هم زی او بیا دغلته موسم هم داسې دی نو آیا اب د سره چې کوم سیلانیان تل دي د هغې لار بندې دو سره هغه کوم په مشکلاتو کې دی او بیا تجارت باندې د څاخې ذکر لشي.
بالکل نسل الله سر داسې دا په دغه وخت کې اوس لیدل کیږي د سوس پوله دا چې د خنجرا پولې کوم راوختي مالونه دي دا خو هم په ټرکونو کې یا په کنټینرانو کې په دغه ځای کې لیدل کیږي چې دا ولاړ دي دا د هغه عمل نه دي تیر شوی کوم چې د پاکستان کسٹم یا د ګمرکونو کومه اداره ده هغه بیا د دینه ټیکسونه اخلي دا صفا کوي د دې سره بیا هغه خلک کوم ته چې د کسٹم کلیرنس ایجنټس ویل کیږي یا د مالیه پاکولو کوم ایجنټان وي خلق وی هغه هم دغه ته په احتجاج باندې بوختي او دغه مالونه چې دي د هم په ټرکونو کې کنټینرانو کې ولاړ دي چې د پسلګونو کنټینرې یا ټرکونه دي. خو بیا د سړک تړلو وروسته چې دغه نن دریم ورځ د پدغه ځای کې تر شپې ته پورې هغه سیلانیان چې د بار ملکیان دي په دې کې د انګلستان یا د نورو هیوادونو سیلانیان هم شته دي او دوی د سست لاري یعنی د خنجرا پولې لاري چین ته روان وو خو سوس کې دغه سړک تړلو وروسته دغه سیلانیان هم په دغه ځای کې ایسار شوي دي. د دې سره سره بیا دغه کوم خلک چې په هغه اړخ باندې وو چې هغه په چین کې دي یا په سړک کې راتګ غوښته هغوی هم نشي کولای اوس چې دغه سړک ځکه چې دا یوازینی سړک دی کوم چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راهدار را یا د سی پیک سره تړلې هم دی او یو مهمه برخه ده. خو د دې تړلو وروسته بیا نه یوازې دا چې تجارتي سامانونه وړک راوړل په هغه کې مشکل دی بلکې سیلانیان هم روان شوي دي او زبدا هم وایم چې دغه بیا د پاکستان د چین ترمنځ یو داسې اقتصادي لار ده چې د سره نه یوازې د ګلګت بلتستان بلکې د هیواد نورو برخو ته هم زیاتره تجارت چې هغه بیا د چین نه په کوم سامانونه راول کیږي دغه ته یو ورخیزه تجارت نزدې هم ویل کیږي ځکه چې د دې خو ډیر کم یعنی 2% 2% کوم سامانونه دي هغه لیگل کیږي خو نور 90% د هغه خو د فاتر اورل کیږي او په دې باندې تاجران وي یا کوم ماهران دي چې دغه صورتحال بیا ډیر اغیز ورزولې دي او دغه تجارت ورسره هم اغیزمن کېدي شي.
ډیر زیات مننه کوم احسان محمد خان صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو هم.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نهه یاسې شنبې په ورځ وویل درې دوست هیوادونه چې دواړه خیزه پور ورکوونکي ملکونه دي د باندې رضا شوی چې د پاکستان لخوا د 200 ارب ډالرو د پور ادا کول موده د یو کال لپاره وغځوي. چیرونکی وای پاکستان دا وخت د تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي چیلنج سره مخ دی او د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF څخه د 2 ارب ډالرو پور تر لاسه کولو لپاره نه یوازې د دوه هیوادونو پورونو ځنډول ضروری دی ورته، بلکې پاکستان تبا د انرژي څنګه کې د چین 15 ارب ډالر قرض هم د 3 تر 5 کلونو پورې ځنډول وی. پام وکړئ د الیاس خان رپورت.
د رپورټونو لمخه پاکستان د چین څخه د 3 ارب ډالرو، د سعودي عربستان څخه د 4 ارب ډالرو او د متحده عرب اماراتو څخه د 15 ارب ډالرو د پورونو موده د غزولو خواس کړی دی. سیړونکو وایي پاکستان دا وخت د تاریخ تر ټولو ناوړه اقتصادي بحران سره مخ دی او درنې بارانۍ قرضې په سر دي او راتلونکي 3 کلونو کې به ورته 15 اویا ارب ډالر بهراني پورونه بیرته ورکول وي.
مرسته وکړي او دا شان نور قرض ورکوونکي ادارې به هم دغه هیواد ته قرضې ورکړي.
د خزانه پاړه د سېنات د قائمه کمیټۍ د غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې اورنګزیب اوویل د IMF د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې کوم ځنډ نه دی شوی او د دې میاشتې تر پای به د 2 ارب ډالرو د قرض منځوري ورکړي. سېړنیز ادارې فچ 13 ورځو کې ویلي وو د پاکستان د حکومت سخت اقتصادي پریکړې د IMF سره د پروګرام لپاره لاره هواره کوي. دغه سازمان ویلي وو د پاکستان لپاره تر ټولو لوی اقتصادي خطر د بهرانیو قرضو فشار دی. ځینې سیړونکو او د اقتصادي چارو خبريالان وایي د بهرانیو قرضو موده غزولو سره سره IMF دا هم غواړي چې د پاکستان په زیمه د انرژي څنګه کې د چین کومې 15 ارب ډالر قرضې دي د هغه موده د هم تر 3 تر 5 کلونو پورې غزول شي او IMF دا هم غواړي چې د دوی د پور پیسې د پاکستان د چین یا نور هیوادونو قرضې ورکولو کې مصرف نکړي.
جو IMF چاہتا ہے کہ وہ آپ کو جو لون دے رہے ہیں
IMF وڑی چکم پور دوی پاکستان تا ورکوی د دې د دایګانو یا د انرژي پورونو په صورت کې چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته ورنکړي شي. پاکستان کچېره په کامیابی سره د موده کې د IMF پروګرام سره تورسوي نو دا هي روسته هیله ده چې د پاکستان اقتصادي حالت کې خواله راشي.
سناولا زیاته کړه د IMF بورډ نه د قرض منځوري د خبرو سره تړلې ده او حکومت تبا لدی هوادونو څخه لیکل شوی ژمنه اخیستل وی او د هغه روسته به د 2 ارب ډالر د پور پروګرام منځوري ورکول کیږي. 13 اونۍ د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د چین سفر کړی وو او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو چې د چین حکومت نه د پاکستان د پورونو د مودې غزولو غوښتنه کړې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د توانایي د بایو د لوړیدو له امله د عامو خلکو او خوارکښو سره د یوټیلیټي بلونو د ورکولو توان ختم شوی دی. تنخدار متاثرین وایي د جولای د میاشتې د بجلی د زیاتو بلونو لوجې د تنخدار طبقې زیاتره تنخواه په بلونو کې ځي او دوی نشي کولی چې د کور بنیادی ضرورتونه پوره کړي. پام وکړئ د ریاض حسین رپورټ.
پیت کلن شیرزمان په مردان کې د جامو د ګنډلو کار کوي. وای په دنیمه مرلي کور کې جون کوي او 14000 روپۍ د کور او 10000 روپۍ ور باندې د دکان بل جمع شوي. شیرزمان وای دومره پیسې غټي چې په مشکل ور باندې خپل اتنه پورا کورمه او ساتي نو د بجلی بل بعد د کوم ځای نه پوره کړی.
په کوم روزګار کې نه ځم چې د سړي روزګار برابر اومې نشي ورکول. لکه زوز به تاسو ممنيو جوړو ګنډو لکه 100 1000 نه 1000 روپۍ شي هغه باندې خپل خرچا 350 روپیا برابر شي نو کما ته پک 350 شي هغه باندې کوټ اوړم نشم وړي نو ار یو سیزه د حد نه اوته دي د بجلی بل خو بزداو يم چې دغه خبر له اوس پنې نه شي چل دي نو
د پاکستان واکمن ګوندونو د ټول ټاکنو په وخت خلکو سره وعده کړی و چې د 200 نه تر 300 یونټ پورې بجلی به خلکو ته ویلیا ورکړي خو په قامي بجټ کې د بجلی په بنیادی یونټ کې 2 روپے او 12 پیسې اضافي ورسټو د 300 یونټ پورې د بجلی د یو یونټ بیا 14 روپے یونټ ته زیاته شوه او د بجلی په بلونو کې مالیه د دینه علاوه ده وزیر اعظم شاباز شریف د سلو نه تر 200 یونټ بجلی استعمالونکو لپاره د 15 ارب روپو رعایتونه اعلان کړی خو نوکر پیشه خلک وایي په قامي بجټ کې په تنخواه مالیه د 2.5% نه 15% تر رسیدلې چې هر میاشت د هغوی د تنخواګانو څخه اخستل کیږي تنخوادار طبقه وایي نیمایي تنخواه د بجلی او ګیس په بیلونو کې لاړ شي او بنیادی ضرورتونو پوره کولو ته پیسې نه پاتې کیږي اقتصاد پوهان وایي د زیاتو بیلونو او مالیه له وجې د خلکو د اخستو توان راکم شوی
خلکو چې کم انکم دی هغه یو قسم له کم شو نو هغه چې کم شو نو خلک بیا پرایورټایز کوي خپل چې کم پریفرنسز دی هغه پرایورټایز کوي نو خلک ضروری سیزنو له او داسې سیزنو له چې هغه کم پټغي ته ملاویږي نو هغه وسره هغه اخلي باقی نور سیزنو طرف ته دغه روجان او بیا هغه کمیږي نو چې هغه کمیږي نو بیا ظاهر خبره ده نور چې کم مینوفیکچرینګ سیکټر دی کو هغه غټ انډستری دی کو هغه نور انډستریز دی داغی دا وجه باپ آغی هم اثر پریو
دا شماریاتو دا اداری دا ریپورٹ مطابق پا ملکی گرانی دا 13 کال پا مقابل راکم شوی او دا اداری پا وینا پا جولائی کی میاشتنی گرانی دا جون دا 12.6% نا 12.1% تراغلی دا خزانی وزارت وائی اقتصاد مثبت طرف تروان دی دا سود شرا راکم شوی او امکان لری روان مالی کال دا پرمختیا شرا 3.6% تورسی ریاض حسین وائس اف امریکا ڈیوا مردان
بیا په خیر اغلی دا د وی ډی وی د روانو چارو خبری خبرونه ده په خیبر پښتونخوا کې د ماربلو یا سنگ مرمر د صنعت سره تړلي کاروباریان وایي د تیرو دریو کالو راهیسې روزګار اغیزمن شوی او د ټیکسونو او بجلی په بیو کې زیاتوالی ورته مالی ستونزې جوړې کړې دي د دوی وینا ده چې 15 کال وړاندې د بجلی یو یونټ بیا 2 روپۍ و او اوس 8 او یا ته لوړ شوې ده چې کار روزګاری ورته سخت کړی دي جزئیات د فرید چینواری پر رپورت کې
په پښتونخوا کې د یوې اوږدې مودې راهیسې کاروبارونه او روزګارونه د ترهګرۍ او پوځي اپریشنو د لاسه د وړاندې نه ډېر اغیزمن دي خو د ماربلو د صنعت سره تړلي روزګار کوونکي وایي د بجلی د زیاتو بیو او ټیکسونو لګیدو د لاسه ګڼ شمېر کارخانې بندې شوي او له عملی خواریکه هم بې روزګاره شوي دي روزګار کوونکي وایي یو ورځې نه تر بلې مالی مشکل سیوا کیږي
خداسي چې مخکې به بس لګډیر خوشاله ورزانی خوا خرچې نه وي دومره لړ به کې روانو مزوري به کېده اوس غنجي سبایي راوځو ولا کې به کې هغه څه شای مخکې به مزوري خ کوله لورځي به څلور پیرې وکړي 15 به مکړي 0 روپۍ او نیم 0 روپۍ 2000 روپۍ به راته پکې پاتې شي اوس په ولا چې غونډه ورځي پیرو کو یا یو لګو بیا پکې 1500 پاتې شي کزان پکې ډیر پکې ځان ستړې کو دغه 700 روپۍ پکې پاتې شي کې مخکې به ډیر پاتې کېږي اوس پکې نه پاتې دي
د ماربلو صنعت اتحادیې شمیرې ښایي په خیبر پختونخوا کې 2000 پورې کارخانې فعالې دي او یوازې په پیښور ورسک روډ کې 10% کارخانې بندې شوې دي د ماربلو روزګار سره تړلي خلک د خبري فکرمند کړي چې هغوی به څنګه دغه کار او ژوند مخ په وړاندې بوزي
بیا د ور ډېر طرفم د بندېدو خطر ونه دینه بیا موږ دا قدم واخیست چې موږ په خپل بند کړه او موږ پکې دا غو کو چې موږ بابل ځان پسې ختم کوو نو تقریبا پر شپږو 15 میاشتو کې موږ الهی لدی ته جوګه شو چې موږ 2,25,000 بیل وسم لا پاتې دی په موږ باندې نو ګورو موږ چې دا جمع کو دا سلیکټ کو چې سماربلو له خرڅ کو خو هغه حساب کو برابرۍ نه نو لیبر هم مجبورن چې کړو تقریبا نو وسره سمون څه دوه لیبر داسې پاتې چې هم چوکیدار ساتل یو هم اسیا کوم دا هغه والا سپایي لنګر د پاره ساتل تقریبا 16 مزدوران موږ نه پاره وسو
د ماربلو کارخانو مالکان او روزګار کوونکي وایي که مرکزی حکومت هم دغه ډول په هر میاشت کې د بجلی نرخونه سیوا کوي او ټیکسونه لګوي، نو دا امکان لري چې دې سره به ګړې نورې کارخانه هم بندې کړای شي.
نو روزګار هغه اخیری حد ته رسېدلی، ډېډ لیول ته رسېدلی دی، او هغه وجه دا ده چې د حکومت د بیجا ټیکسونه بیجا تنګول دي. که وګورئ نو نن سبا په دې حالاتو کې مونږ بجلی پرایس یونیټ چې کوم دی که نه اپ ځای ولاړ نه دی، نن یو ورځ بده میاشت کې بلی بده میاشت کې بلی، نو هغې په وجه باندې د مونږ د انډسټري بالکل ودرېدا، ځکه چې چا کې دا استعداد نشته چې هغه بجلی بل جمع کړي. مخکې بداو چې بس یو ټیکس به یا یو بجلی بل به راته به، اوس په بجلی بل کې تقریبا واتلس قسمه ټیکس را روان دی.
اقتصاد پوهانو په وروستیو کې ویلي وو مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه را روان شپږ ارب ډالر پور ترلاسه کولو دپاره په هیواد کې وخت په وخت د بجلی بیې سیوا کوي او ټیکسونه لګوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د بنگلادیش حالات ته ورزو. د بنگلادیش د وروستیو واقعاتو په لړ کې پاکستان نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د بنگلادیش د اولس سره ادریږي او امید لري چې هغه ملک کې سمدستي امن او نظم قائم شي. د شیخ حسینی د تیختی او استعفا وروسته اوس توقع ده چې د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس په موقت ډول د ملک چارې په غاړه واخلي. د بنگلادیش په تازه صورتحال به نور معلومات رحمان بنیرای راکړي چې همدا اوس ما سره په سټډیو کې دی. بنیر صاحب، سټډی مشه په خیر راغلی.
لامی صاحب سلامونه.
اول خو به د پاکستان د خبرګون شروع کو. د پاکستان حکومت د بنگلادیش د حالاتو په اړه باندې څه خبرګون خودلې دی او تفصیل یې څه دی؟
کوم چې سفارتي بیانونه وی په داسې حالاتو کې د هیواد د بل هیواد په اقلا چې د دې تور ځان اوسادي چې زمون کورنی حالاتو کې لاس وهنه نه ده، نو هغه شان بیان دی چې پاکستان وایي چې د تملری چې په بنگلاديش کې حالات چې دی هغه نارمل شي، وایلنس ختم شي، او د دې باندرو چارو وزارت چې کوم ټکي استعمال کړي دغه درې چې د ګورنمنت اینڈ پیپل اف پاکستان ان سولیډریټی ود د پیپل اف بنگلاديش سینسیئرلی هوپینګ فار ا پیسفل اینڈ سوفت ریټرن ټو نارملسی. معنی دا چې د پاکستان حکومت او ولس دا تم لري چې بنگلاديش کې حالات په مکمل توګه نارمل سچویشن ته یا حالات ته راشي. پاکستان نه په 1900 کې بنگلاديش جدا شوی و. پاکستان په دې بیان کې د شیخ حسینه واجد په حکومت کې د تشدد یا د فورس استعمال چې کم د ولس خلاف شوی د هغه مذمت نشته دی. کم خلک چې مړه شوی دی په هغه باندې د افسوس څرګندونه نشته دی. د دې د پلټنو کم ډیماند نشته دی. پاکستان په عمومي توګه په چین کې چې کم ویغور مسلمانان دي په هغه باندې ډیر کله جواب نه ورکي په برما کې هو یا په بنگلاديش کې. خو کله چې داسې خبره په یورپ کې وشي نو بیا وایي چې پاکستان د بشري حقوقو د چمپین په توګه ځان په ملګرو ملتونو کې خیا په نړۍ کې چې د اسلاموفوبیا ده وغیرہ وغیرہ. البته په دې بیان کې داسې کوم ټکی نشته دی. پاکستان البته په ولس کچ باندې یو تقسیم لیدل کیږي. د شیخ مجیب الرحمن مجسمه را پرې باسل جديد د پاکستان غچ مترادف ذری خلکو ګڼل دي، مذهبي رجت پسندو یا سغدریزو. البته مترقی او لیبرل خلک چې دی هغه وایي چې بنگلاديش د بنگلاديشي پیپل ول ریګریټ دټ، یعنی بنگلاديشان بدا پښیمانه وي په دې باندې چې خپل جوړون کې بزتی وکړه.
تاسو دا یاد کړئ چې آلته د شیخ حسینه واجد په حکومت کې چې هغه تشدد وکړول شو، کسان وژل شو، هغه خو ترغه وخت پورې وو چې شیخ حسینه ذاتی مسافي شو ولاړله. پس لږ په بنگلاديش کې حالات څنګه دي؟ داسې ویل کیږي چې اوس هم حالات قابو نه دي. اته په لګکې اندوانو د حملو خبرونه هم ما ولیدل، نظم لا نه دی راغلی،
حالات قابو نه دي. یو تفصیل بلګ درم پښتون شتا څو کوي کز در کما خو د دین اندازه لګول شي چې د امریکا سفارت خانه وي چې په ممکنه توګه باندې وایلنس کې دی شي، یعنی تم اسن چتا سوول نور خلک هم کوي تشدد شته. سن چې حسینه واجد له هواد هو ته هند لاړه دا غیر وسو په هند بنگلاديش کې دننه هندو لګه کوي چې دی په نقشو په ځانګړي توګه باندې مثال په توګه دغه کاروبارونه دغه ټیمپلز یا عبادت خانی او د هغو چکم شخصیتونه دی غونی ول شو وجل شو. هند کې پدې باندې د هند چکم د باندرو چارو وزیر دی جی شنکر په پارلیمان کې پرون ډیره فکرمندي خو دلې و چې په ځانګړي توګه باندې فکرمندي خبردار ده چې هندوان په بنگلاديش کې هدف کیږي ټارګټ کیږي. یو بنگلاديشي هندو چې دی دی نړیواله خبري رسنۍ سره خبرې وکړي سرکار نومېږي هغه چې کله هم د عوامي لیگ حکومت ختم شي په هندوانو حمله کیږي. دا ځل هم چې په موږ ډیره سختې حمله وشوي او یې زیاته ده. هغه مثال د دې هم ورکو چې په 1992 کې چې کله په هندستان کې په ایودیا کې بابری جماعت باندې حمله وشوه نو په بنگلاديش کې هندوان بیس سخت حمله سره او د مشکلاتو سره مخ شو. نو ماینورټیز یو کنسرن ده په نړیوال کچه باندې.
او بل پښتنه داد چې تاسو مخ کې د امریکای د سفارت یادونه وکړه غواړم پوه شم چې د بنگلاديش د اوسنی صورت حال په اړه باندې مغربي ملکونو څو خبرګون خوده لیدې دوی درې څه دی په خصوص د امریکای.
زه د امریکای درې در تبا مخصوص چې ما وخت ویل دا یو نوی خبر تازه خبر به هم نن په داکا کې د امریکای سفارتخانه یو وارننګ یا خبرداري جاری کړی دی امریکن سټیزنز یا خلکو ته. دوی شانې پکې ورته ویل دی یو دا چې د حملو خطر لا موجود دی لہذا بهر مگر زی کلم چې ممکن وي ټکه دا استعمال کړي دي چې یو ون سیف ټو ډو سو یعنی کنسیدر ریټرننګ ټو دی یونایټیډ سټیټس خپل هیوا ته ستانه شي کله چې ممکن وي. ولې دا څه خبره کوي ګیدرینګ ان اډیشنل پروټیسټ اور انپریډکټیبل اینڈ بیا د ویچ سکیورټی خطر موجود دی. نو مانه دا شو چې په بنگلاديش کې دوره حمله کې دیشي په بنگلاديش کې امریکن ستول شي ځکه چې اسلامي
مظاهره کې
دی ګوندو راغلي دي. البته د پر خپل دل کې دا هم ویلي دي خپل ولسته چې حضرت شاه جلال الدین انټرنیشنل ایئرپورټ چې د خلاص ته ایرلاینز روان دي دی ویچ لوکل نیوز یا اخبارونه دا ګوره مطبوعات چې تاسو ته حالات پته لګي یعنی دا حمله خطر شته. دا بیان یو سفارتخانه هغه خبر کوي علامه سیب چکل دا غو استخبارات هغه وې چې دغه حمله خطر شته. امریکا یا مغربي ملکونو په دې باندې یي چې کوم خبره تاسو ته پوس کړی غواړي چې وایټ هاوس د امریکا سپینه مانی یا سٹیټ ډپارټمنټ بادونو چور وزارت په شریکه یو بیان ورکړی دی مطلب یو شان بیان ورکړی دی غواړي چې وی ویلکم د اناونسمنت اف انټرم ګورنمنت یعنی موقتی حکومت جوړ شو موږ د هر کله کوو او سٹیټ ډپارټمنټ دا خبره وکړلې چې په بنگلاديش کې د بشري حقوقو سرغړونې چې دا د فکرمندې وړل د پزنګړې توګه باندې ماینورټیز یا لګکو باندې حمله چي دی.
ډیر مننه. او یو ورسې پښتنه هغه د پوز پارت ده د بنگلاديش پوز صدرېز خپل کړی دی. آیا دا ویرشه چې برته به په بنگلاديش کې امرانه یا پوزي حکومت راځي؟
جنرال وقار الزمان د وخت بنگلاديش د پوز مشر دی. هغه چې کله اخرې ورځ باندې بنگلاديش وزیر اعظم حسین واجد لوا کله رکیدا د ورته اول وسره غونډه وکړه ملاقات وکړي دوست کم خلق دی دا شاید منګا قابو نکړی شو حمله وکي او مونږ دا امر هم نه منو یی دا ډیر امپورټنت یا مهم ترين ټکی دی چې مونږ په خلکو ډزیو کوی یو
یواش په مخ کې د
یواش په مخ کې دا ورته ویلو پوز بیا دا غندل سپرس کانفرنس کو دی ویل چې پوز مارشل لا نه لګی پوز با حالات په نرمل کولو کې کوشش کوي هغه درسته بیا یو مشر هم وټاکل شو خو مشکل شته دي وسم خلکو صدا ویره مل دا چې دا وایلنس یا تشدد سی واقعي د پوز رول وسم امپورټنت دی. او دا خبره ولې کوي
ځکه تاسو تاریخ چل
یو تاریخ چل لري هغه تاریخ چې د بنگلاديش د جوړدونې وای سلور کال رسته د بنگلاديش هغه وخت ولمنې وزیر اعظم او جوړون کې شیخ مجیب الرحمن چې دی دا لمړی تن وو چې د خلاف پوزي کو دیتا وشو جنرال ضیاء الرحمن چې دی د د هم مړکاو د کورنې نور غړي مړکله یوازې حسینه واجد او دی دوه بل خورغه پکې ژوندۍ پاتې شو دا یوازې سلور کال رسو داسې وشو د پوسټ تاریخ داسې دی کودتا بیا په 1901 کې خپل ضیاء الرحمن چې کوم جنرال و چا چې کودتا کړي و د مړک او د چا مړک یو بغاوت کوونکې ډلې مړک او دا دغه چې کوم د پوسټ ځنی افسران واغې مړک هم د دې رسو په 1902 کې کله چې رحمان په واقع رحمان رسو عبد ستار په واقع راغې نو د یو خونی چ ورتوي یا خنړی کودیتا چ ورتوي په دې کې دیو جل شو او د روستو چې چیف مارشل لا ایڈمنستریټر دی د پخپل باندې دا پوزي مشر ولګید دا تسلسل ته 2001 پورې روان دی. 2001 کې د دغه چې دی کودیتا وشو یو ور بیا تر دوه کالو پورې وا 2009 کې ځنی پوزي افسران وجل شو دا چا وجل پیرا ملٹری فورسز یعنی نیم پوزی دستو وجل او د دې شمیره وا تقریبا اویا دغه سو تنقید سو یا مشکل سو دا چې زمونږ تنخواګانې کمې دي زمونږ ژوند چې مشکلات سره مخ دي او فوجي افسران چې دي هغه مزي کوي. اوس 2012 کې یو ځل بیا پوزول چې ځنی سرکاري ریټایرډ پوزي افسرانو یو کودتا کوله او د دې کودتا موږ مخونی و او 2012 کې دا کودتا چې د اقامه کړو د مول چې د یو شریا یا اسلامي کلا د نفاذ لپاره یو پلان جوړ کړو. 2016 ته برابر شو. 2016 کې قسم کودتا نه شوه. جنرال زکی وقار الزمان خان دا خبره کړې ده چې راز کودتا نه کومه مارشل نه لګوم خو ځنی خلک دا سوچ کوي چې د لپاره ممکنه و شیخ حسینا یه بچکړی وي او وسنۍ چې کوم طالب علمان دي دا ښکاری چې د پوز او د هغو خیال یو دی کچری په څنګه چې امریکای د فکرمندۍ اظهار کړی دی ترانزیشن د ګورنمنت چې کله کیږي یعنی حکومت انتخابات کیږي په دې کې په ممکنه توګه باندې یو ور بیا وایلی سوشي نو پوز ته به خلک ګوري.
ډیر مننه منیر صاحب پوره تفصیل مو وړاندې کړ. ژوند یو سي
هر کله
بیا هم خیر اغلی دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده چې فواد لامی تاسو وړاندې کوم. په بلوچستان کې زده کوونکو د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل لخوا د میډیکل کالجونو د داخلو په فیس کې د اضافه په ضد احتجاج کړی دی. هغوی غوښتنه کړې ده چې دا فیصله د بیرته واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه حمید سمسور تاسو وړاندې کوي.
په میډیکل کالجونو کې د داخله اخستونکو نجونو او الکوانو د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل لخوا د میډیکل کالجونو داخله پیس لشپړ زور زخه تر اتو زور پوری کول په کلکه وغندي. زده کوونکو ویل چې د تیر کال په پرتله په دې کال کې پیسونه 3% اضافه شوي دي کوم چې ټول زده کوونکو ته د منلو وړ نه دي.
موږ احتجاج د یو څه کړی دي چې بی ام سی چې دا وسته د پلا کې کم دي پیس جمع کوي د تیر پلا کې 6000 د وخت سره د پالیسانه شروع دي د پیس وی هر پر روان کال د پیس زیاتیږي تیر پلا کې 6000 په دې پلا کې دي 8000 کا کړی دي. موږ دا غوښتنه لرو د هر حکومت نه موږ دا څنګه ورو چې مردا بی ام سی چې کوم دا هغه اخلي دا پیس اخلي دادي دا پیسې لمر نه منزور بولو مې دا نه اکسپټ کو چې مر اړ الک دي چې هغه اته 8000 روپۍ جمع کړي.
په دې با موږ د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل رجسٹرار ډاکټر شایسته فیصل سره د ټلیفون او د واتس اپ لالارې پیغام ورواستوي خو ځواب یې نه وایي. په تیر وختو کې دوی ویلي وو چې د سامان او د توکو د بی د لوړېدو له سبب په پیسونو کې اضافه کړې ده. پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل وی چې په بارنۍ هیوادو کې میشت د پاکستانیانو لپاره دغه پیس 3000 روپۍ دی. وې احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال یوې زده کوونکې انجلۍ تصور عزیز وویل چې دا هغه زده کوونکې دي چې تیر کال هم په دغه امتحان کې پیل شوي وو اوس بیا دویم ځل ټیسټ ورکوي. موږ ټول کال په شخصي ادارو کې د میډیکل د تیاری لپاره ټیوشن فیس ورکوي اوس موږ دومره مالی توان نه لرو چې تیر کال مهم ادا کړیو او سږ کال بیا ادا کړو. یو بل زده کوونکی بیا وویل چې داسې کورونه همسته چې درې زده کوونکي د میډیکل د داخلي په ټیسټ کې ګډون کوي. د ده په خبره چې دلته خو تر 80% زیات خلک د غربت تر لکلاندې ژوند تیروي.
د نن سبا د حالات مطابق ژوند د کم پیس یو زیات شوی دی د 6000 څخه د 8000 پورې. دا چې دا یو غریب ته کار چې دا نشي برداشتوي په 2000 روپۍ باندې بيخي ډېر شان کیږي. د غریب سړي لپاره 2000 روپۍ چې هغه ډېر غټ شای دي اجازه ده ویلې زیاتی. آیا دونه کښنه پیپر چې دای په 8000 روپۍ خرسي آیا هغه یو پیپر آیا یو دانه قلم آیا دای په 8000 روپۍ خرسي.
د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل لخوا ویل سوی دی چې له ټولو پاکستان څخه د میډیکل د کالجونو لپاره 200000 د کوونکی به ګډون کوي. تاکل سوی ده چې د سپتمبر د میاشتې پر 22مه به د میډیکل کالجونو د داخلي دغه ټیسټ په ټولو پاکستان کې کیږي. تیر کال هم 1,85,500 د کوونکو په دې کې ګډون کړی وو. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2018 کال د انتخاباتو په قانون کې د پارلمان لخوا دروستل شوی ترمیم پر ضد سپریم کورټ کې خاص جمع کړی دی. قانون پوهان او د سیاسي چارو ماهرین وایي دا بدلونونه به د پارلمان او سپریم کورټ ترمنځ د ټکر لامل وګرځي. تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د قانون پوهانو په وینا د پاکستان قومي اسمبلی او بیا وروستو سینیټ د اگست په شپږمه د مخالف تحریک انصاف ګوند د ښځو او د لګکو د ځانګړو څوکو څخه د بې برخې ساتلو لپاره قانوني مسوده د مخالف ګوندونو د نیوکو سربېره منظوره کړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی خاص کې وفاق او انتخابي کمیشن فریق ګرځول شوی او ویلي شوی چې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی الیکشن اکټ دی غیر آئینی او غیر قانوني وګرځول شي او د سره د انتخابی کمیشن هم د ځانګړو څوکو نورو سیاسي ګوندونو ته لور کول په سملاسي ډول راوګرځوي. د حکومت مخالف ګوندونو د سخت مخالفت پرته د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ د الیکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منزوره کړې وه. د پارلمان لخوا منظور شوی ترمیمی مسوده کې ویلي شوی چې د هیڅ یو سیاسي ګوند د لوري با د سیاسي تړاو یا وابستګۍ اقرارنامه بدلی دي نشي او دا چې کوم ګوند د پارلمان د ځانګړو څوکو لپاره فهرست الیکشن کمیشن ته نوی ورکړي هغه ګوند ته به ځانګړي څوکې نه ورکول کیږي. د قانوني چارو ماهرین وایي کېدای شي چې سپریم کورټ د پارلمان څخه د منظور شوی انتخابي ترمیمی مسوده ځنی شقونه ختم کړي خو وایي ګومان نه کوي چې قانوني بدلونونه به ټول پټوله ختم کړي.
اس امینڈمنٹ کو لا کی حکومت نے کلیئر
د دې ترمن پر واستو سره حکومت سپریم کورٹ ته سرګند پیغام ورکوي چې موږ د سپریم کورٹ په فیصله عمل نه کول غواړو. موږ د قانون جوړولو اختیار سپریم کورٹ ته نشو ورکولی. د سپریم کورٹ اختیار هم دادی چې هغه به د قانون تشریح کوي او زما په خیال د معاملې د ګډوډۍ لوري ته روانه ده.
په الیکشن اکټ کې د بدلون د قانوني مسوده ورستو له هغه د پارلمان څخه منزور کړی شو چې په 12 جولای سپریم کورٹ په خپل یو پریکړه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند خزو او لګکو د ځانګړو څوکو ورکول لپاره وړ وبلو. د سیاسي چارو سیړونکو وای د الیکشن په قانون کې د بدلون ګټه به حکومت تر رسی ولې چې د دې قانون اطلاق به د کال 2018 څخه کیږي.
عدالت چھٹیوں پہ ہے.
عدالت پر رخصت دے الیکشن کمیشن هم کار کوي پارلمان او حکومت هم خپل کار کوي خو نقصان یوازې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته رسیږي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلمان څخه د دې قانوني مسوده منزورول په سپریم کورټ نیغ په نیغه حمله او د هیواد په تاریخ کې یو بد ګام بللې او په سینیټ کې د مخالف ډلو مشر شبلی فراز پرون سینیټ تخپل وینا کې ویلي حکومت هڅه کوي چې د ولسی فیصلو مخه د پارلمان د لاري اونیسي. خو د قانون وزیر اعظم نذیر تارل بیا ویل د الیکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده د عین او قانون مطابق ده او د قانون جوړولو اختیار چې د پارلمان سره دی د یوازې ولس کسانو یا ججانو ته نشي ورکړل کېدی. د قانوني چارو پوهان وای باید چې حکومت او انتخابي کمیشن د سپریم کورټ فیصله عملی کړي کنه کوي نو حکومت د عدالت د سپکاوي ارتکاب کوي.
د سپریم کورټ چې کم پاور دی کم عین هغه اختیار ورکړي دی او د انټرپریټیشن چې کله پارلمان دانه مني نو بیا خټه سلخامه خبره عزیزه کې دا میټر اوس بیا او چیلنج کو په سپریم کورټ کې میټر سپریم کورټ ته بیا راغی او سپریم کورټ ما په دې باندې بیا اوس اکشن اخلي.
پاینه حال کې الیکشن کمیشن هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خزو او لګکو د ځانګړو څوکو حقدار ګرځولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د بیا کتنې خاص هم په سپریم کورټ کې دایر کړي چې پکې د 12 جولای د پریکړې بیرته اغستلو استدعا شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف لاتړ لرونکو سیاستوالو د فروری د 8 په انتخاباتو کې په خپلواک توګه ګډون کړی وو او تر بریا وروسته په سونی اتحاد کونسل کې ورګټ شول چې ګوندې ځانګړې څوکې ترلاسه کړي. خو انتخاب کمیشن په خپل حکم کې ویلیو چې سونی اتحاد کونسل وسره د ځانګړو څوکو لپاره د امیدوارانو فهرست نو شریک کړي ولی رستو د سونی اتحاد کونسل په خواص د سپریم کورټ د 14 کسیزه بنچ د جولای په 12 پاکستان تحریک انصاف ته په قامي او صوبای اسمبلی کې د خزو او لګکو د ځانګړو څوکو ورکولو امر وکړو. ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د امریکای د راتلونکو صدارتي انتخاباتو د دوه ټکټونو پخلی شوې دي. د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواره کاملا هاریس د نه سیاسي شمې پورز خپل د انتخابي ټکټ ملګری یا د نائب صدر عہدې ته کاندید اعلان کړ. کاملا هاریس د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې د خپل انتخابي ټکټ ملګری ټیم وال سره راڅرګنده شو. تفصیل د وی او ای د خبريالې کارولین پریسوټي په رپورت کې ارباب محمود علي تاسو سره شریک.
فلاډلفیا ښار چرته چې د هواد بنیاد کې خدونکو مشرانو خپلواکي اعلان کړې وه، هلته دواړه ګوندونه د جمهوریت د عروج څرګندونه کوي. د ډیموکرات ګوند ممکنه صدارتي کاندید او مرستیال صدر کاملا هاریس د مینیسوټا ګورنر ټیم والز معرفي کړې. والز په دې سیالي ملګری وي.
ټیم او زه ټرمپ او هغه نورو ټولو ته چې زمونږ د بنیادی آزادو خلاف دي ویل غواړم چې مونږ به د دین لاس په سر نشو.
اول پوزی بیا د های سکول استاد، بیا د فوټبال کوچ او اوس سیاست مدار. واز د ریپبلیکن ګوند په کاندیدانو نیخ په نیغه ټکونه کړی دی.
دا یوازې زما یو مشاهده ده چې ما جوړه کړې ده. زه باید دا وایم، تاسو پوهیږئ، تاسو احساس کوي دا کسان ډرونکي دي او هو یوازې د دوزخ په سیر عجب دي. دا هغه سدي چې تاسو یې ګوره، دا هغه سدي چې تاسو یې ګوره.
ځینې ډیموکراټان وایي چې والز با د غیر فیصله شوی ریاستونو نه د ټرمپ په خوانی ډیموکراټان بیرته ځان سره ملګری کړي.
دا یو ناشونی خبره ده چې یو سیاستدان دی، یو لیکوال هم وي. زه په دې حیران یم.
د دې نه یو څو ساعت وړاندې د خار بلې خواته د ریپبلیکن مرستیال صدرتي کاندید جی ډی وینس خپل یو ځانګړې جلسه کړې ده. ځانګړې پدې چې د میډیا سوالونو ته ځوابونه ویلې دي او د هاریس د ملګری کاندید د پاره یې سخت ټکي کارولې دي.
دا ټیم والز ماضی ریکارډ یو ټوکا ده. په هر کچه کې وکتل شي نو د ټولو امریکایي حکومت کې تر ټولو انتهایی خلاصې بنیاد پرستا پاتې شوې ده.
وینس د مهاجرت، فنټنیل او د اقتصاد په اړه په ډیموکرات نیوکه کړې دي او د ونډو بازار راټیټېدلو ته یې د کاملا هاریس کریش یا ویجاړېدلو نوم ورکړی دی. واین ایسمن لا فیصله نه ده کړې چې چاته به ووټ ورکړي. د وینس یاداش نیولې وو او د جلسې کتلو لپاره په قطار کې ولاړ وو.
زما په خیال د هاریس کمپین ته به دا خلک ګټل وي او زه فکر کوم چې ټیم والز د رای ورکوونکو سره خبرې کوي.
په نوی ورځو کې به د امریکای رای ورکوونکو فیصله کوي چې دوی پخوانی صدر خوښي یا موجوده مرستیال صدر ته رای ورکړي. خو د هاریس ډله هڅه کوي چې ټرمپ دوباره مشر نشي. په راتلونکو پنځو ورځو کې به د هاریس او والز ډله د دې ځنا د امریکای د ټکر پنځو ریاستونو سفر کوي، یعنی دوی به ویسکانسن، میشیګن، شمالي کیرولاینا، اریزونا او نیواډا ته ورځي. د پنسلوانیا د فلاډلفیا ښار نه د وایس اف امریکا د خبريالې کارولین پریسوټي د پاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
په امریکا کې زیاتره سټرابریز په کالیفورنیا کې پیدا کیږي، چیرته چې د سټرابریز شوکول د زرعي روبوټونو په مرسته کیږي. دا زرعي روبوټونه یا ماشینونه څنګه کار کوي؟ تفصیل یې د وی ای د خبريالې جینیا دولوت په رپورت کې بختور شاه تاسو سره شریک کړي.
وان راو دا سې روبوټ جوړ کړی چې په ډیر پام سره سټرابریز شوکوي. د کیمرو او سنسرو په مرسته دا روبوټ په بوټي کې پاخه سټرابریز بلوي او د ماشيني لاس په مرسته یې راشوتوي چې باقي بوټو او نورو شنو دانو ته هیڅ ضرر نه رسوي.
سټرابریز کې لومړی لاندې اڑخ پوخ شي او بیا یې سر پخېږي، ځکه د دې ویښ سر شوی وي خو بره دانه شنه وي. نو موږ دا ناپ کوو چې د دې دانې څومره برخه پخه شوې او څومره شنه پاتې شوې ده. مونګه 90% سره شوی دانه چې 10% شنوي شوکاو او دا د دې د شوکولو سم وخت دی.
دا زری روبوټونه په 10 سکندو کې یو د سټرابری دانه را شوکوي او په درې ورځو کې قابوش پاړس اکړه سټرابریز شوکول شي.
وی دونټ وانټ ټو ټاچ
مونږه سټرابریز ته ګوتې نه لګو چرې هم نه نو تر څو چې مونږه دې ته ګوتې نه لګو تر هغه دا نه خرابېږي په دې غړکی لګېدلې وي او که بل وایرس چې هر څه وي مونږ ورلګوت نه وړو
په دې ماشين کې داسې ویکیوم هم لګېدلې وي چې سټرابریز د شوکولو په وخت د بوټو نه هغه خزنده راکاږي چې بوټو ته زیان رسوي د ملخانو او پیشکو د وجرو د پاره په فصل د زهرجنو سپریګانو حاجت نه پیخيږي دا روبوټونه نه خو ګرميږي او نه ستړي کیږي او میټ کونرای وای دوی د هغو انسانانو نوکرۍ نه ختموي څوک چې د ځای زمیدارو سره د میوه او سبزیانو په شوکولو کې کارونه کوي
As an industry we are short on people.
دا یو سند په هیڅ مونږ سره د مزدورانو کمی دی. مونږ هر کال د 1500 واخلہ تر 30% پورې د خلکو د کمی سره مخ یو. دا ایوازي د خلکو د یو زینا بل زیتا د بوتللو خبره نه ده، بلکې دا د هغه کمی پوره کولو خبره ده چرته چې مونږ ته د خلکو حاجت وي.
کانرای وای د داسې روبوټونو ته سترګې فلاره دي چې د نورو فصلونو په شوکه کې هم مرسته کولای شي. د ویوې جینیا ډولر لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په نیویارک کې د میرمنو روزګارونه په زیاتیدو دي او په کوڅو کې هم عارضی د خوراک، سنگار او نورو شیانو روزګارونه په نظر راځي. د راپورونو تر مخه د کورونا او با وروسته په امریکا کې د میرمنو روزګارونه لا زیات شوي دي. په دې اړه نیویارک کې د وی ای ډی وا خبريال فضل الله د دینو خزینه کاروباریانو سره خبرې کړې چې ساسو په مرته راګرځو.
دا د نیویارک ښار د منهټن په سیمه کې د میرمنو د روزګار نظاری دي چې د خوراک، سنگار، د لوبو د سامانونو او د نورو شیانو سټالونه لګېدلي. دلته د بیلابیلو هیوادونو سره تعلق لرونکي میرمنې د روزګار په غرض موجود وي او په ګڼ شمیر کې خلک هم راځي او دغه شیان اخلي. دلته روزګار کوونکي د وینزویلا سره تعلق لرونکي یو میرمن میلا د میرمنو د سنگار شیان خرڅوي. هغه ویل دا یو غوره روزګار دی چې خپل خرچې ترې پوره کوي. پونای کې درې ورځې دا شیان د تیرو او کلونو راځي خرڅوي.
That's how I support myself and my family.
هم د دې روزګار لاره ز خپل ځان او خپل کورنۍ ساتم. مالا واده نه کړې، بچی مینشتا خو په وینزویلا کې می کورنۍ ده او هم د دې روزګار لاره د هوی مرسته کوم ځکه چې هلته حالات خراب دي.
دلته روزګار کون کی مرمن دریز لري چې په نیویارک ښار کې د مرمن لپاره څه هم ژوند کول ګران دي. ګرانی ده خو د دې روزګار لاره د ژوند ضرورتونه پوره کوي. د نیویارک اوسیدونکو یو میرمن لیزویل هغه د زده کړو سره سره دلته د خوراک شیان جوړوي چې داسې خپل ضرورتونه پوره کړي.
دلته موږ د رخصتۍ په ورځ په بیلابیلو ځایونو کې د خوراکي شان خرڅو. دلته بیلابیل خلک راځي چې د بیلابیل کلتور سره تعلق لري. سیلګری هم راځي او د بیلابیل خلکو سره خبرې اترې. زما په خیال یو خوندور روزګار هم دی. غواړم چې هر څوک دلته راشي.
جوهانا نومی او بل میرمن هم د خوراکي شیان روزګار لري. هغه وايي مقصد یې خپل کورنۍ سره مرسته کول دي او دلته په نیویارک کې په بیلابیلو ځایونو کې اوس د میرمنو خپل روزګارونه ډیر شوي دي.
مونږ خپل کورنۍ ساتو، په ډیره خوارۍ او مینه دا خوراکونه تیارو. دلته راتلونکي خلک هم خوندونه اخلي او زمون خوراکونه ستایي. کوم خلک چې مونږ ویني هله دا هغه به هم تری خوندونه اخلي. ټول خلکو ته وایو چې دلته راشه ځکه چې د نیویارک ښار په کوڅو کې اوس دا روزګارونه موجود دي.
د ریپورتونو تر مخه په امریکا کې د کورونا وبا په وخت کې د میرمنو په روزګارونو کې زیاتوالی په نظر راغلی وو او د کال 2019 نه تر کال 2023 هغه روزګارونو 94% پرمختګ کړو چې مشري میرمنو کوله. همداراز د کورونا وبا پر مهال د میرمنو د روزګار لکبله سوال لسلکه خلکو ته روزګار ترلاسه شو، کوم چې اوازې تر نیویارک محدود نه دي بلکې د نیویارک سره سره په شمالي کیرولاینا، جارجیا، فلوریدا او کالیفورنیا کې هم د روزګارونو پر مختک کړی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په پېښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د قیمتي ډبرو کاروبار کوي وایي چې په پاکستان کې د پیسو لیندین، انټرنیټ او په سوشل میډیا باندې د بندیز لکبله گاکانو یا د ډبرو اخیستونکو ته په اسانه رسایي نه لري او دغه کسب و کار زیانمن شوی دی. نور تفصیل د ویو ای ډیوا وبخې د ویو ای آشنا ټی وی خبریال شاهین افریدی وړاندې کوي.
د افغانستان سره تعلق لرونکو ساجد غازی په پیښور مالګي منډه کې د 1300 کلونو رئیس د قیمتي ډبرو روزګار کوي. وای دلته زیاتره قیمتي ډبره د افغانستان بیا لابلو ځایونو څخه راوړي او بیا د انټرنیټ لارې په ټوله نړۍ کې پلوري. دی وای په خو بدلته بارنیان د قیمتي ډبرو پیر پلور د پر راتلل، خو اوس دا روزګار زیاتره په آنلاین بڼه کېږي.
آنلاین سوچ مونږ کم چلو نو دا مونږ په فیسبوک باندې چلو، انسټاګرام باندې مونږ په لایو باندې راځو، مطلب لایو سټریمینګ کوو په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې او مختلف ویب سایټ دي چې په هغه باندې مونږ لیسټینګ کوو، لکه ای بی شو، ایټسی سٹور شو، دغه باندې مونږ مطلب کار کوو.
په دې بازار کې شاوخوا 1500 هټۍ دي او 15000 خلک ورسره پر روزګار دي چې زیات شمیره د افغانانو ده. سوداګر وایي دلته زیاتره قیمتي ډبرې لکه بیروج، لاجورد، کونزایټ، روبي، امریل او سفایر د پاکستان قبایلي سیمو ترڅنګ د افغانستان بیلابیلو سیمو څخه د سرحدي پولو له لارې پاکستان ته وارديږي. د دغه قیمتي ډبرو اخیستونکي زیات شمیر بهرنیان دي. سوداګر وایي په پاکستان کې د امنیت خراب وضعیت له وجې بهرنیانو شمیر کم شوی. بلخوا د انټرنیټ او پاکستان ټولنیزو رسنیو بندیز دغه روزګار ته زیان رسوي.
ځینې وخت داسې شي چې موږ ته د انټرنیټ ستونزې راشي، نو اټومیټیکلی چې کله انټرنیټ ستونزې راشي نو خامخا بیا کار زموږ ولاړ دی، مطلب نشو کولای هغه شان کار زمون کسٹمر سره چې کوم دی رابطې نه کیږي. موږ په سوشل میډیا باندې مطلب هغه لایو سټریمینګ نشو کولای چې موږ ته خپل هغه پروډکټ وښیي، نو دغه ستونزې مسلې جوړې موږ ته.
د پیښور اوسیدونکي تیسون الله په دې بازار کې د 1300 کلونو رئیس د قیمتي ډبرو روزګار کوي. دی وایي دا د دغه سیمې لومبنۍ قیمتي ډبرو بازار دی، خو د هیواد لخوا کمې توجه له امله دلته د قیمتي ډبرو نمایش نه کیږي. افغانستان سره د خراب تجارتي پالیسی یو بل لامل دی چې قیمتي ډبرې نه وارديږي او دغه روزګار په ټپه شوی دی.
بل د افغانستان او پاکستان هم لږ خراب شوی دی کنه، په بارډر باندې سختي مخکینی نړۍ نه ده، نو مال د افغانستان نه زیات راځي.
سوداګر وایي د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د دغه ډبرو صحیح نرخ موندلې دی. دوی د دغه قیمتي ډبر ویډیو او عکس په ټولنیزو رسنیو خپروي او خستونکو سره پرې بیا کوي. ساجد وایي په پاکستان کې د آنلاین پیسو لیگل را لیگل د دوی کاروبار ته وده ورکولو په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو موږ ته چې کم پیمنٹ راځي، کسٹمر پیمنٹ کوي، نو هغه انډایرکټلی راځي، نو دغه کې موږ سره کسٹمر بیا دا هم کولای شي، مطلب هغه ستونزې جوړیږي، ټرسٹ ایشوز وي، نو هغه هم جوړیږي.
سوداګر وایي په افغانستان او پاکستان کې هغه قیمتي ډبرې شتون لري چې نړیوال بازار کې د خوښې بیه لري. دلته ځوانانو د انټرنیټ له لارې دوی ته لاسرسي درلودلې او د کال 2020 رئیس شاوخوا 100 میلیون روپو تجارت کړی. دوی وایي که چېرې حکومت لخوا دغه کاروبار ته اسانتیاوې ورکړل شي نو دغه بازار یو صنعت په توګه ځان معرفي کولی شي، کوم چې د دواړو ګاونډي هیوادونو په ګټه دی. شاهین افریدی، امریکا غږ، پیښور.
د وی ډیوا د روانو چارو د خبري خبرونه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا وزموږ د نن مخصوصن خبرونه چې د واشنگټن ډي سي متاسف وړاندې کړله په دې هیله چې د پام وړ موږ جديدلې وی هرمونی شي چې دا خبرونه او زموږ نور ریپورتونه او خبرونه تاسو کولای شي چې د وی ډیوا په فیسبوک او همداشان په یوټیوب باندې وګورئ او واوري هر وخت چې همداشان کولای شي د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړئ د وی ډیوا په سوشل میډیا پلیټ فارمونه باندې نو تاسو په پاک فلایس فارم علامه مارشه.